د ازادي رادیو دوستانو السلام علیکم د ماشام شپږ بجې دی د ازادي رادیو د نن ورځې د دغو خبرونو د اوریدو لپاره شراغلاست د ازادي رادیو په دغه نیم ساعت خبری مجله کې بچي د نن ورځې د دوو ورستیو خبری مجلو څخه یو ده تاسې واوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نیپال په مرکز کټمنډو کې د یو د جنوبي اسیا د هیوادونو د سیمه ایزو همکاریو د سازمان یا سارک په غونډه کې ګډون کړی دی. دا چې تر اوسه څه خبري هلته شوې دي په خبرونه کې باید درته معلومات وړاندې کړو او د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي د نړیوال ورځې په مناسبت په افغانستان د ولسمشر د میرمنې خبري واوري. دا وایي د ښځو په وړاندې تشدد یوازې د افغانستان ستونزه نه ده او د ښځو تعلیمي امکانات باید زیات شي تر څو په کورونو کې ښځې د مسؤلیت احساس وکړي. خو اول ور کوو جان قال کوزی ته چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس په کټمنډو کې خپل نیپالی سیال سره وکتل. د مشانو جګړې رئیس وايي پاکستان باید افغانستان په وړاندې مرموزه جګړه بند کړي او د ایران ستر مذهبي مشر په لویدیځ انتقادونه کړي. پوره خبرونه ولې نه د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو جګپوړې هیئت په مشرۍ نن سهار نیپال ته ولاړ. د جمهوري ریاست یوه خبرپاڼه وایي ښاغلي غنی نن له غرمې وروسته د نیپال له جمهور رئیس رام باران یادف سره وکتل. دواړو جمهور رئیسانو په دې کتنه کې د جنوبي اسیا د همکارۍ سازمان یا سارک په چوکاټ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بېلابېلو برخو کې د اړیکو د ښه کولو په اړه بحث وکړ. د نیپال جمهور رئیس ویل افغانستان او نیپال له 500 کلونو را په دې خوا په خپلو کې ډیپلوماټیک اړیکې لري او دا مهال باید د دې اړیکو د لا ښه کېدو لپاره هلې ځلې وشي. د افغانستان مشرانو جرګې د پاکستان له حکومت نه وغوښتل چې نور د افغانستان پر وړاندې مرموزه جګړه پای ته ورسوي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار چې نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې د پکتیکا د یحیی خیل ولسوالۍ د پیښې په اړه بحث کاوه د پاکستان حکومت په دې پیښه کې په لاس درلودلو تورن کړ.
د افغانستان حکومت د نړیوال ټولنې په مرسته باید د دوی سره خبرې وکړي او نور دغه مرموز جنگ دغه بد جنگ چې دلته شروع شوی ملت مروژني کدا پالنی جان بلد بدل شي د پاکستان او افغانستان په نوم باندې زه فکر کوم دغه د افغانستان د ملت خیر.
د یکشمې په مازیګر د پکتیکا ولایت د یحیاخیل ولسوالۍ انتحاري حمله کې 55 کسان ووژل شول او لشپیتو زیات ټپیان شوي دي. د دې پیښې مسؤلیت د حقانی شبکې په غاړه چول شوی دی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. د دې وزارت مرستیالي مشګان مصطفوي په کابل کې د 391 او 292 کلونو د راپور خپرولو پر مهال وویل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی ډېرې پیښې په کابل کې شوې دي. له بلې خوا په بغلان ولایت کې یو شمېر مرمنو د لاریون پر مهال د سمیه د قاتل د نیولو او مجازات غوښتنه وکړه. سمیه تېره اونۍ د خپل خاوند لخوا د واده په درېیمه شپه وژل شوې ده. د افغانستان د سیمه ایزو قانونو خپلواکې ادارې د کلو پراختیا وزارت سره په ګډه له نشه یي موادو سره د مبارزې او د شپږو جنوب لویدیځو ولایتونو د ځوانانو لپاره د سپورت د امکاناتو برابرولو په برخه کې پروګرام پیل کړ. د سیمه ایزو قانونو د خپلواکې ادارې تخنیکي او مسلکي مرستیال فرید مموزی نن په کابل کې رسنیو ته وویل په دې پروګرام $3 ملیون لګښت راغلی چې د یو ایس آی ډی یا د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا ورکول کیږي. مموزی زیاته کړه دوی هڅه کوي د دې پروګرامونو لړۍ د هیواد نورو ولایتونو ته هم وغځوي. زمونږ غږ آزاد راډیو اوري. داسې ښکاري چې د ایران ستر مذهبي مشر په یو پیغام کې پر لویدیځو هیوادونو انتقادونه کړي او وایي په اټومي خبرو کې مستکبرینو زیاتې هڅې وکړي چې ایران په ګونډو کړي خو دا کار یې ونشو کړی او په راتلونکي کې به هم دا توان پیدا نه کړي. دا پیغام په ټویټر کې چې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای دفتر پورې مربوط ګڼل کیږي نن خپور شوی. دا پیغام د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د خبرو له ناکامۍ څخه یوه ورځ وروسته خپور شوی. نړیوالو او ایران ونشو کړی چې په ټاکلې نیټې یعنې د نومبر تر 24 د تهران د اټومي پروګرام د لانجې د ختمولو په مقصد یو وروستی تړون لاسلیک کړي او سلا وشوه چې خبرې به په راتلونکي عیسوي کال کې سره پیل کیږي. په عین حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیوس نن وویل د ویانا په مذاکرو کې د مهمو مسلو په اړه مشخصې لهجې وي او د یو تړون لپاره داسې اراده حس کېدله چې په تېرو مذاکرو کې نه وه حس شوې. د ازبکستان جمهور رئیس اسلام کریموف او د قزاقستان جمهور رئیس نورسلطان نظربایف نن په استانه کې د خبرو پر مهال د سیمه ایز امنیت لپاره د دوړ هیوادونو ترمنځ د دوړ خیزو اړیکو پر اهمیت ټینګار وکړ. دغه دوه مشرانو ترمنځ دا غیر مترقبه او له توقع پرته کتنه چې مقصد یې د اړیکو ښه کول په ګوته شوي په داسې حال کې شوي چې د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه په اوکراین کې د روسیې د عمل له امله د روسیې د ارادې په اړه اندېښمن دي. د ازبکستان جمهور رئیس اسلام کریموف وویل په متمدنې نړۍ کې د حالاتو د چټک بدلون په شرایطو کې ټول هیوادونه د خپلو نږدې ګاونډیانو د ملاتړ په لټه کې دي. د قزاقستان جمهور رئیس نظربایف ویل د ټول سیمې ثبات او پراختیا د قزاقستان او ازبکستان له دریز او متقابل کار سره تړاو لري. د آذربایجان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال وزیر مهمان سلیموف د اداري فساد په تورونو نیول شوی دی. په آذربایجان کې خبري رسنیو نن د لوی څارنوال دفتر په حواله وویل سلیموف له قدرت نه په ناوړه ګټه اخیستنې او د ملي بودیجې په اختلاس یا ناوړه استعمال تورن دی. په دې اړه زیاتې څرګندونې نه دي شوي. سلیموف له 1915 کال څخه تر 1999 کال پورې د آذربایجان د دفاع وزارت مرستیال و. د ملګرو ملتونو عموم منشي بان کی مون وایي د فلسطین او اسرائیلو د شخړې په سیاسي حل کې د نړیوالې ټولنې ناکامي د دې سبب شوې چې حکومتونه او پارلمانونه د فلسطیني دولت د رسمیت پیژندنې لپاره عمل وکړي. بان کی مون د دوشنبې په ورځ د فلسطین له خلکو سره د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت مراسمو کې خبرې کولې. په مراسمو کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په یو بیان کې چې عمومي اسامبلې ته واورول شو د لویدیځ د خلکو په احساساتو کې دغه بدلون چې رسمي سیاسي سطحې ته رسېدلی هرکلی کړی دی. د سویډن لخوا د فلسطیني دولت په رسمیت پیژندلې، د برېټانیا، آیرلند او هسپانیې په پارلمانونو کې فلسطینی دولت څخه د پوره ملاتړ او په فرانسې او اروپایي هیوادو کې د راتلونکو رای ورکونو یادونه کړې. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو سفیر ران پروسور عمومي اسامبلې ته وویل د اروپایي پارلمانونو عمل له فلسطینیانو څخه د خبرو، جوړجاړي، مصلحت او د شخړو د غندنې انګېزې لرې کوي. او د نړۍ د عیسویانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس اروپایي پارلمان ته په خپلې لومړنۍ وینا کې وویل دی غواړي اروپا ته چې زړه او ستړي ښکاري یو نوی تحرک ورکړي. پاپ په شتراسبورګ کې اروپایي پارلمان ته نن وویل اروپایي اتحادیه یوې نیا یا انا ته ورته ده چې شنډه ده او ژوندی نه برېښي. د له وکیلانو وغوښتل چې د بشري حقونو او د خلکو د وقار او حیثیت ساتلو پر مسلو دې له سره کتنه وکړي. د عیسویانو ستر مذهبي مشر په اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې زیات شمېر مهاجر دې ومني او د مدیترانې سمندر دې په قبرستان نه بدلوي. پاپ فرانسیس دغه راز وویل د اروپایي اتحادیې د یو وخت سترې مفکورې په بیوروکراسۍ بدلې شوې دي. دا د ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو اوریدونکو وروسته به په دې خبرونه کې د دغو مسایلو جزئیات درته وړاندې کړو. په خبرونه کې رپورت لرو چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نیپال په مرکز کټمنډو کې د تر اوسه څه خبري شوې دي. په همدې خبرونه کې به ورسته واوري چې نن په افغانستان کې د شوزو په وړاندې د تشدد نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د افغانستان د شوزو چارو وزارت وایي چې تر 2000 زیاتې د تشدد پیښې په تیرو اتو میاشتو کې ثبت شوې دي. د افغانستان د ولسمشر میرمن وایي د شوزو لپاره زیات کار شوی. د ولسمشر میرمن رولا غنی ازادي راډیو ته وویل اوس وخت را رسیدلی چې قوانین عملی شي. د پکتیکا د خنوري پیښې له قربانیانو سره مو خبرې کړې دي.
وړه وړه لومه چې یو اډبان خلاص وړه چپ سر ونی خطو کا چر چپ خون خطه ما بده غفرون خطه چړم.
د افغانستان د مشرانو جرګې مجلس ویلي په دې پیښه کې پاکستان لاس درلود. نور مطالب هم لرو وروسته په خبرونه کې راسي. ازادي راډیو اوریدونکو دا ماښام شپږ بجې او اته دقیقې دي. دا خبری مجله تر شپږ نیمو بجو ده. دا اوس را سره له کټمنډو څخه د ازادي راډیو خبریال اسد الله الدین د ټلیفون په لاین کې دی. د افغانستان ولسمشر نن نیپال ته تللی او هلته د جنوبي اسیا د هیوادونو د سیمه ایزو همکاریو د سازمان په غونډه کې ګډون لري. ولسمشر محمد اشرف غنی تر اوسه د هند او پاکستان د صدر اعظمانو په غونډه کې ګډون کړی وو او د هند او پاکستان پر اړیکو پر سیمه ایز امنیتي خبرې کړې دي. وروسته یې بیا د نیپال د صدر اعظم سره هم لیدلې دي او دا چې له هغه وروسته نور څه پرمختګ شوی دا به اسد الله الدین وای. لودین صاحب
ډیر مننه. فرشتګان ډیر مننه. سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. ولسمشر اشرف غنی په کټمنډو کې خبر لومړنی ورځ تر اوسه چې مصروفه تیر کړې ده تر اوسه پورې د پاکستان او هند صدر اعظم سره په یو خبري ناسته کې برخه اخیسته. دغه راز د سریلانکا او مالدیف له ولسمشرانو سره بیلابیل ملاقاتونه کړي او د نیپال له ولسمشر او د نیپال له صدر اعظم سره یې هم خبري کړي دي. که څه هم دغه خبرو ډېر زیات افغان رسنۍ ته تر اوسه دي ورکول شوی. افغان خبريالان د دې پیښو لري ساتل شوی دي. خو یو غونډه چې نن ماسپښین مهال د نیپال په وخت ولسمشر غنی پکې برخه واخیسته هغه د هند اقتصاد په اړه یو جوړ شوی بحث و. په دې بحث کې ولسمشر اشرف غنی په بیلابیل مسایلو خبرې وکړي او ویل چې د سیمې د هیوادونو په وړاندې یوازینې ستونزه چې ده هغه ناامني ده. ولسمشر ویل تر څو چې د جنوبي آسیا غړي هیوادونه بالخصوص پاکستان او افغانستان او هند د ناامنۍ په وړاندې مبارزه ونه کړي نو دغه هیوادونه به هیڅکله هم خپلو اوسیدونکو ته د پرمختګ زمینه برابره نه کړي. اشرف غني وویل چې د افغانستان اوسنی وضعیت داسې دی چې هغه ته د تاوتریخوالي نوم ورکول کېدای شي. اشرف غني وویل چې که چیرې د جنوبي آسیا هیوادونه د مرکزي آسیا له هیوادونو سره د تجارت په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي دا هم د افغانستان او د غرازي سیمې له ثبات او امنیت سره مرسته کولی شي. ښاغلي غني وویل چې د سیمې هیوادونه او د جنوبي آسیا هیوادونه ډېر نږدې سره پراته دي. د مثال ورکړي چې موږ د سهار چای په ډیلي کې وچکو نو غرمه اسلام آباد ته رسولی شو او شپه کابل ته او بیا بله ورځ مرکزي آسیا تاجکستان ازبکستان د هیوادونو ته تللی شو. خو ده وویل چې حکومتونه باید په دې کار وکړي چې د تجارت په برخه کې هم خنډونه له منځه ولاړ شي او افغان او نور سوداګر وکولی شي دغه د جنوبي آسیا هیوادونه او مرکزي آسیا هیوادونه په ډېر نږدې وخت کې سره خپل تجارتي اموال سره تبادله کړي نو دا هم د سیمې د هیوادونو دغه د افغانستان د ثبات یو لامل کېدای شي. تاسې ولسمشر اشرف غني او د جنوبي آسیا نور مشران سبا د سارت په سرمشریزه کې برخه واخلي. دغه سرمشریزه اتلسمه سرمشریزه ده چې په کټمنډو کې جوړیږي. ټاکل شوی د ولسمشر سربیره د نیپال ولسمشر سربیره دالته د جنوبي آسیا د سیمې د جنوبي آسیا د هیوادونو مشرانو وینا وکړي او د ویناو په ترڅ کې به اقتصادي اړیکو سربیره په امنیت او امنیت او د سولې په مسایلو هم خبرې وشي.
مننه لودین صاحب، بیخي تفصیلي معلومات دی ورکړو. کورد ودان د سارک نظر په 1921 میلادي کال کې د بنگلاديش د هغه مهال د مشر حبیب رحمان په وړاندیز رامنځته سوی و. په 1950 کال کې د سازمان رسمن په فعالیت پیل وکړ. د دې سازمان د جوړولو هدف دا و چې په سیمه کې اقتصادي او ټولنیز همکاري زیات شي او سیاسي همکاري پراخ شي. دغه سازمان د افغانستان لپاره څه ګټه لري؟ اول افغانستان په دغه سازمان کې د ګډون لپاره دومره خوشبينه ووسی. د ازادي رادیو خبريال عبدالحی کاکړ د افغانستان د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي له استاد او په افغانستان کې د سیاسي چارو څارونکي نصر الله ستانګزي سره مرکه کړي. په پیل کې دا پوښتنه کړي چې سارک افغانستان ته څه ګټه لري؟
سارک په دغه غونډه کې به د صحت توریزم زد د بلکم کاری او د اکستریمیزم د افراطیت ضد سیمه کې تر اوسه رسي. د افغانستان په دغه ټولو ساحاتو کې منطقوي همکاري ته ضرورت لري او په تېره بیا د توریزم د مخنیوي لپاره د ګډې همکارۍ لپاره زیات لیوالتیا لري. زه فکر کوم چې سره له دې چې د سال دا غونډه به د توریزم ضد جګړې په ارتباط کوم ځانګړی او مشخص لاسته راوړنه ونه لري نو په هر صورت د افغانستان د دولت غوښتنې باید همداسې
استاذ فخال باندې. یعنی افغانستان دا ځل هم له مشخصې ایجنډا سره تللی دي که هم دا تاسو بیان کړل استاذ فخال په دې ټولو ساحاتو کې به خپل
په دې ټولو ساحاتو کې باید افغانستان دولت ایجنډا ولري په ټولو سیکشنونو کې دا څنګه دا مطرح کیږي د سال په دغه اوسنۍ غونډه کې. اما زه فکر کوم چې د افغانستان دولت باید په ټولو په سر کې د تروریزم او منطقوي امنیت په مسلې باندې باید وغږیږي.
ساس فخال باندې د ډاکټر اشرف غني دغه په سارک غونډه یعنی د ځکه له ولسمشر جوړ شوی دی لومړی ځل دی چې به ګډون کوي. ساس فخال باندې د شخصیت د حامد کرزی په مقابل کې څنګه کېدلای شي؟ یعنی ډیر موثره به وي کنه؟
زه فکر کوم چې ډیر زیات تفاوت به ونه لري. هغه په دمو نه چې خغله غني اما پالیسیان مختبی لکه چې خاغلی کرزی مختبی ایل په بهرنی سیاست کې مثلا سیمایزه همکاري په ارتباط خاغلی غنی اما غا پالیسی مختوری او غا شای چې ممکن سار په غونډه کې تر توجه لاندې وي اغا د دو مختلف هیوادونو سره سار غړي دي د پاکستان او هند ترمنځ د انډوال مسله ده چې ولیدل شي په دې ارتباط د وخت نه قضاوت مخکې وي چې دا دواړه هیوادونه په سار کې د خاغلی غنی سره څه ډول چلان کوي.
دغه ساس په خل باندې ډیره مهمه بوي.
زما نظر مهمه خبر ده چې د افغانستان دولت وکړي چې خپل ګټې د دواړو رقیب و هیوادونه چه سارک بانده رسوخ و اصل لگه دی پا منز که خپل گاتی موسات لیسی.
د کابل پانتون د سیاسی علمو او حقوق د پانزی استاد او د افغانستان د سیاسی چارو یو څارونکی نصر الله ستانکزی و چې د ازادي راډیو عبدالحی کاکړ خبرې ورسره کولې.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
نن د پټول نړۍ کې د شوزو په وړاندې د تشدد د مخنیوي ورځ ده، او په دې مناسبت د افغانستان د شوزو چارو وزارت وایي یوازې په تیرو اتو میاشتو کې د شوزو په وړاندې د تشدد تر 2000 زیاتې پیښې ورسره ثبت شوې دي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان رپورټ لري.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت د افغان ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو سخت اندېښمن دی او له حکومت غواړي چې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. د دې وزارت د تیرو اتو میاشتو موندنې ښیي چې له دوی سره په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ثبت شوي قضیو شمیر 2244 ته رسیږي. د ښځو چارو وزارت د چارواکو په وینا په 1292 کال کې له دوی سره د تاوتریخوالي 5406 قضیې ثبت شوې دي، په داسې حال کې چې د روان کال په تیرو اتو میاشتو کې تر اوسه د ثبت شوي قضیو شمیر 2244 ته رسیږي. دوی وایي د تیر کال د اتو میاشتو په پرتله په سږنیو اتو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې زیاتوالی راغلی. د راپور له مخې له دې وزارت سره سږ کال په ثبت شوي قضیو کې 1538 د وهلو ټکولو، 1555 د نفقې د نه ورکړې او 43 د جنسي تېري مورده شامل دي. د ښځو چارو وزارت مرستیالې مژګان مصطفوي د سه شنبې په ورځ د دې وزارت د دویم کلنی راپور د ورکولو پر مهال په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی د نامنیو له کبله نه دي توانېدلي چې له ټولو ولایتونو نه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د رامنځته شویو پیښو ارقام راټول کړي.
په 1293 کال کې له موږ سره د تاوتریخوالي 2244 قضیې ثبت شوي. موږ ډاډمن یو چې اوس هم داسې قضیې شته چې راپور نه ورکول کېږي. هر څومره چې د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو باندې د خلکو باور زیاتېږي، د راپور ثبتول کچه هم ورسره لوړېږي، نو بیا خلک د تاوتریخوالي قضیې نه پټوي.
د تاوتریخوالي د عاملانو نه مجازات، د بخښنې فرهنګ په هیواد کې د تاوتریخوالي د پدیدې د زیاتېدو اصلي انګیزه بلل سوې ده. د ښځو چارو وزارت چارواکي له ولسمشر غواړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کموالي په هدف دی په عدلي او قضایي ارګانونو کې اصلاحات راولي. په ورته وخت کې یاد وزارت په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمښت په هدف 14 ورځنی سراسري کمپاین پیل کړ. د ښځو چارو وزارت او په هیواد کې د ښځو د حقونو فعالان هیله مند دي چې په جماعتونو کې د ملا امامانو، قومي مشرانو او مدني ټولنو هڅې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کمولو کې مرسته کولای شي.
د افغانستان د ولسمشر میرمن رولا غنی وایي په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره خورا کار سوی او قوانین جوړ سوي، خو اوس د دې وخت را رسیدلی چې د ښځو د خوندیتوب لپاره موجود قوانین عملي سي. رولا غنی د ناروې په مرکز اوسلو کې د افغانو ښځو د ملاتړ په اړه د جوړ شوي کنفرانس په څنډه کې په دې اړه چې څنګه د افغانو ښځو په وړاندې تشدد له منځه تلای شي ازادي راډیو ته وویل. دا وای ز استای سره بشپړ موافقه لرم چې د شوز په وړاندې تشدد د منلو وړ نه دی. هر انسان باید خپل کور کې د امن احساس ولري او له تشدد سره باید مخامخ نسی. خو زه فکر کوم چې موږ باید د دې ستونزې د حل لپاره هڅې زیاتې کړو او داسې ځانګړي پروګرامونه ولرو او داسې دلایل را وړاندې کړو چې د خلکو په منځ کې موجود ذهنیت بدل شي. میرمن غنی په داسې حال کې دا خبره کوي چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې لږ 80% ښځې له تشدد سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي ویلي تر بل هر چا وړاندې د افغانستان د دولت مسؤلیت دی چې افغانو ښځو ته د ژوند، زده کړې او کار زمينه برابر کړي. د ملګرو ملتونو سازمان د نومبر 15 په نړۍ کې د ښځو په وړاندې له تشدد سره د مبارزې په نوم لمانځي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په وروستیو څو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تشدد تر زرو زیاتې پیښې په کابل کې تناسب شوی دی. د افغانستان د جمهور رئیس میرمن رولا غنی په دې اړه چې څنګه شوه ته د هغوی په خپل کورونو کې یو خوندې چاپیریال برابرېدل شي ازادي راډیو ته وویل. په افغانستان کې د شوزو د تعلیمي امکاناتو پراختیا کولای شي تشدد لمنځه یوسي او د شوزو د حقوقو د خوندیتوب لپاره د موجودو قوانینو عملی کېدل به په دې اړه د افغانو شوزو مبارزې ته قوت ورکړي. دی ویل د شوزو په وړاندې تشدد یوازې د افغانستان ستونزه نشي ګڼل کېدلی.
I would like also to say that I've lived in many countries.
دا وای زه غواړم وایم چې ما په ډیرو هیوادو کې ژوند کړی او د شوزو په وړاندې تشدد مې په ډیرو هیوادو کې لیدلې. نو دا یوازې د افغانستان واقعیت نه دی، ما حتی په امریکا کې د شوزو په وړاندې د تشدد خورا زیاتې پیښې ولیدې. نو فکر کوم چې دا د دې دلیل نسی کېدلی چې څوک افغانستان ترک کړي. د ازادي راډیو پر پاڼه تاسو د نن ورځې د ټولو خبرو شویو رپورټونو جزئیات لوستلی شئ او اوریدلی شئ.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غک آشنا رادیونه.
دا ازادي رادیو ده د نن ورځې تر ماښام د ماښام تر وبجو ازادي رادیو او ورسته بیا شنه ژغ رادیو پیل کړ. خو تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو څلور ساعته واوري. د انټرنیټ ادرس مو په یاد لري: www.azadiradio.com. د افغانستان مشرانو جرګې نن په پاکستان تور ولګاو چې په پکتیکا کې په ورستۍ خنړې پیښه کې لاس درلود. که څه هم د پاکستان حکومت دا خبره رد کړې ده، خو د افغانستان مشرانو جرګې نن په یو عمومي غونډه کې ویل چې پاکستان د افغانستان په وړاندې صادق نه دی. د پکتیکا په پیښه کې ګنډ شمېر کسان ووژل شول او زخمیان شول، او د دې پیښې ډیر قربانیان تر اتلسو کلونو د کم عمر هغه تنکي ځوانان او ماشومان چې د فوټبال د لوبې د سیل لپاره د یحیی خیلو په ولسوالۍ کې راغونډ شوي وو. رضوان مراد په دې اړه د قربانیانو له کورنیو سره خبرې کړې او رپورټ
د ماشوم درې کلن د میلمسای د ډېره باندې
دا یوازې د سپینګیری نه ده چې د خپل ټپل مسی سرته ناست دی، بلکې د پکتیکا په خیده دی ولایت لسګونه کورنۍ د غم په ټغر کې نه ولیدي. د یحیی خیلو په ولسوالۍ کې چې ورسې ځانوژن کې حمله پرې د ویر څادر غوړولې، تقریبا هر کورنۍ یا شهید لري او یا د زړه ټوټې او عزیزان د روختون په بستر پراته دي. د یحیی خیلو د ځانوژن کې حمله د قربانیانو او ټپیانو زیاتره ماشومان او یا تنکی ځوانان دي چې د والیبال د سیالۍ د لیدلو لپاره راغون شوي وو.
زه وړاله ما چې یو اډبان خلاص ورنه چپ سر وند خطو کا چرې چپ خون خطه ما عبد غفرون خطه را چړنګ سوم اچلن چر را لا ټیکس پک ما ته وا خطه ور وی خران تو خران د غنځک تر اور
دا نړۍ او شمیر مشرانو او ملګرو ملتونو د پکتیکا ورستې په خپه سختو الفاظو غندلې ده. خدای یحیا خیلو د اوسیدونکو درد او غم دومره لوی دی چې تر اوسه نه پوهیږي چې څنګه بچیان او د کور خلک د لوبې میدان څخه حاضرو او روختونونو ته یوړل شول. د افغانستان د هر ګټ اوسیدونکو د پکتیکا ورسته ځانوژن کې حمله پکلا کو غندله، عاملانې وحشیان او له انسانیت او اسلام لري وبلل.
ظلم وسو د دانه جهته دانه دښمنی ده، د لویو بسته قوم لویو بسته قوم لویو ملک سره خیانت ک هر څه دا کار کړی دا ډیر بد کار کړی. په دې کې واړو ماشومان او په دې کې مکتب خلګو
د پکتیکا له حملې څخه لاڅو ساته تیر نو چې د کابل د روختونونو مخته د ځوانانو کتارونو جوړ شول او هر چا هڅه کوله چې د خپل هیواد ټپي بچي او نور وګړي په خپل وینو سره وشغوري. د ټولنیزو شبکو له لارې د افغانانو هڅو خای ډیر ټپيان شغورلې وي، خو یو ځل بیا دا هم خود چې د وطن په غم کې هر افغان لبل سره شریک ده. د یحیا خیلو د خنړې په خیکه هم چې لزینو پلرونو څخه هر څه خستي، خو بیا هم لزینو سره له وطن سره د مینې اندازه دومره ده چې لا هم ولاړ دي. د بچو غم پملا نه دی مات کړي او د افغانستان لپاره نورې وینه او قرباني ورکولو ته هم چمتو دي.
لږه دوا بچي دی واړو واړو، یو خمال ته سو دو زخمی نه در روان یو خاتم وینه توی نو کومه موږ سره بچ کوو.
د لومړی ځل نه دی چې پکتیکا په وینو کې لامبي. څو میاشتې مخکې هم د دې ولادت بشمیره اوسیدونکې د هغې خنړې انتحاري حمله ښکار شول چې د اورګون لسوالۍ په یو بازار کې وشوه.
د اتاسو اتلس افغان بسیم پر ټلیفون باندې بسیر الله هلمن له کابل لیکي د پکتیکا حمله پر ټول افغانانو برید دی. ټول افغانان باید دغه سپې شو د مخنیوي لپاره لاس یو کړی.
ازادي رادیو
د ازادي راډیو درنو دوستانو اوس په ورسو د کابل بانک د قضیه په اړه یو ورستی رپورت راخلو. تاسو خبر یاست چې د افغانستان حکومت د کابل بانک دوسیه لسره پرانیسته او په دې اړه چیرنې پیل کړې دي. په د افغانستان لوی څرنوالي وایي هغه کسان چې د استیناف ځنګړي محکمې په حکم د کابل بانک په دغه قضیه کې پوروړي ګڼل شوی جایدادونه یې کنګل شوی. خان محمد سیند له کابل رپورت لري.
حسین فهیم، محمود کرزه، یو شمیر نور کسان او ځینې شرکتونه چې د کابل بانک په قضیه کې پوروړي خودل شوي جایدادونه یې کنګل شوي دي. دا خبره د لوی سارنوالۍ ویان بصیر عزیزی د سه شنبه په ورځ مازیګر په کابل کې یوې خبري ناستې ته وکړه.
در حیثه بلاک کردن دارایی های آقای محمود کرزه و آقای حسین فهیم چون حکم محکمه استیناف ولایت کابل موجود است،
د محمود کرزی او حسین فهیم د جایدادونو د کنګل کېدو په حق له د کابل د استیناف د محکمه حکم موجود ده. د دې حکم په اساس د دوی جایدادونه د پورنو د ورکړه تر وخته د لوی څرنوالي لخوا کنګل شوي دي.
خاغلی عزیزی بوبل، حسین فهیم او محمود کرزی چې د کابل بانک د سقوط په قضیه کې خکیل ګڼل شوی د استیناف د ځانګړې محکمې له حکم وروسته په خپل لوی سارنوالۍ ته حاضر شوی او ادعای کړی چې د کابل بانک پورونه ورکړي او د دې محکمې پر حکم قناعت نه لري. خاغلی عزیزی دا هم وویل سربیره پر یادو کسانو د کابل بانک پخوانی رئیس شیرخان فرنود او مرستیال خلیل فیروزی چې اوس مهال بندیان دي هغوی هم د محکمې پر حکم اعتراض کړی او غوښتي دي چې دوسیې سترې محکمې ته راجع شي. افغان چارواکی وای د کابل بانک د سقوط لامل لیاد بانک څخه د بانک د سهمدارانو په ذریعه د سباندې 900 میلیونو ډالرو ایستلو، سره له دې چې د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په وخت کې د دې بانک د قضیې سیړلو ته یو ځانګړې محکمه جوړه او یو لړ پریکړې کړې وې. خو د هیواد وسنی جمهور رئیس اشرف غنی حکم وکړ چې د دې بانک قضیه دې له سره وکتل شي. د لوی سارنوالۍ ویان وویل په دې حق له د استیناف ځانګړې محکمې حکم کړی خو د تورنو اعتراضونه د دې سبب شول چې قضیه سترې محکمې ته راجع شي.
دوسیه بحران کابل بانک جهت فیصله نهایی به زودترین فرصت معول استر محکمه افغانستان میشه.
د کابل بانک د بحران دوسیه به د وروستۍ پریکړې لپاره ډیر ژر ستر محکمې ته ولېږل سي. ځینو نورو تورونو هم اعتراضونه کړي او ستر محکمه به په حق له پریکړه وکړي. سربیره پر دې لوی څرنوالۍ هم د تمیز غوښتنه کړې ده.
کابل بانک په افغانستان کې تر ټولو لوی خصوصي بانک و چې په 1390 لمریز کال کې د سقوط خبر خپور شو چې جنجال تر اوسه هم دوام لري. خلک وایي جمهور رئیس اشرف غنی دی د فساد د ورکولو پر ژمنه کلک ودرېږي او د کابل بانک او دې ته ورته قضیې دی جدي ونیسي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
او ورزو په امریکا کې روانه ولسی اعتراضونه ته چې نوریاس نوری به مزنی خبر کړي.
د امریکا په فرګسن او میسوري ښارونو کې ورسته له هغې شخړې پیل شو چې قضایي هیئت د یو تورپوستي تنکیز ځوان د وژنې په قضیه کې د پولیسو یو سپین پوستی افسر محکوم نه کړ. په دې ښارونو کې دوکانونه او مغازې لوټ شوې ډزې اورېدل کېدي او پولیسو وویل چې د فرګسن د سانت لویس په ناحیه کې چې اکثریت اوسیدونکي تورپوستي دي څو ودانیو ته اور واچول شو. پولیسو د زغروالو وسیلو له داخل څخه د اعتراض کوونکو د خورولو په مقصد له اوښکې بهونکي غاز څخه کار واخیست. د امریکا د هوایي چلند ادارې فرګسن ښار ته د الوتنې د موقت وخت لپاره بندې کړې دي. د سنت لویس د ناحیې د پولیسو مشر جان بلمر وویل دا د هغو شخړو په نسبت چې د اګست په 9 نیټه د 13 کلن مایکل براون له وژل کېدو وروسته پیل شوي وې ښایي ډېرې ناوړه شخړې وې. د نیویارک او لاس انجلس په ګډون په نورو ښارونو کې هم د قضایي هیئت د پریکړې پر ضد مظاهرې شوي دي خو د لوټ او تالان راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په اعتراض کوونکو غږ کړی چې سوله ییز حرکت دی وکړي او پولیس باید له حوصلې کار واخلي. اوباما له سپینې ماڼۍ څخه په څرګندونو کې وویل چې دا هیواد د قانون د حاکمیت پر اساس جوړ شوی او موږ ته په کار ده چې د قضایي هیئت پریکړه ومنو. موږ باید هغه پریکړه ومنو چې قضایي هیئت کړې ده. یو شمېر امریکایان به له دغې پریکړې سره موافق وي خو نور به ډېر خواشینی او حتی په قهر وي. دا عکس العمل د درک وړ دی. د اګست په 9 د پولیسو افسر ډارن ویلسن تورپوستی ځوان مایکل براون په دزو وژلی و. د براون وژنې په فرګسن کې قهرجن اعتراضونه راپارولي وو چې څو اونۍ دوام وکړ. دغو اعتراضونو په امریکا کې له اقلیت تورپوستو سره د پولیسو د چلند په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. ویلسن ویلي براون پر د باندې د حملې هڅه کړې وه خو عیني شاهدانو دا ادعا غلطه بللې او ویلي وو چې هغه د تسلیمېدو په وخت کې لاسونه پورته نیولي وو او بې وسلې وو. خو د دغې قضیې په اړه قضایي هیئت د څو نویو شاهدانو خبرې واورېدلې چې له مخکنیو سره په تضاد کې وې.
دا ازادي راديو دوستانو د نن ورځې د خبري مجلو د ورستیو دوه خبري مجلو څخه ایوا پای ته ورسیده. زه فرشته جلال زی ستاسو څخه اجازه غواړم. تاسو ته وایم چې دا ازادي راډیو د نن ورځې د هر خبرونی یا رپورت بیا اوریدو هیله لري. نو زموږ په پانی ته ورسی www.azadiradio.com پر وبجې به د آشنا غږ راډیو پیلسی خطرغو پوری زرغونه منګل در سره د بل خبري مجله وړاندې کوي.
تشکر از شما شنونده های گرامی. سلام و شامتان خوش. به امیدی که روز خوبی را گذرانده باشین تا پایانی مجله.